د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ له ولسوالانو سره وکتل. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي، او سعودي عربستان وایي چې له بندیزونو وروسته به د ایران د تیلو د صادراتو ځای په نړیوالو بازارونو کې ډک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې د بلخ ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دیني عالمانو سره وکتل. د بلخ د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د بلخ د امنیتي، تجارتي او سیاسي وضعیت حال له ولسوالانو، علماو او سوداګرو واخیست. د منیر فرهاد په وینا سوداګرو له ولسمشر پر وارداتي او صادراتي مالونو د ګمرکي تعرفو د کمیدو غوښتنه وکړه. همدارنګه د تولیدي فابریکو د برېښنا د لګښت زیاتېدو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. منیر فرهاد وویل چې د بلخ د 14 ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر او ولسوالانو خبرې وکړې، او جمهور رئیس د سولې په بهیر کې د دیني عالمانو ونډه مهمه وګڼله. د پاکستان د کورنیو رسنیو په وینا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د نننی سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پروند د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پای لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د 3 منډو په جوړو 2 د لوبې خوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ 3 اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني سر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګېدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپله ژمنه ولاړ دی. شاهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړیو څخه غوښتي دي که چېرته د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم شو، دوی به دا کمبود پوره کړي. شاهزاده محمد بلومبرګ ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه څرګنده کړه که داسې وشو موږ دې ته چمتو یو چې د ایران د تیلو د صادراتو ټوله برخه کمبود پوره کړو. د سعودي عربستان ولیعهد زیاته کړه چې د اوپک هیوادو په وروستیو کې د ورځې 1.5 میلیونه بیرل تیل زیات صادر کړي، او داسې اندېښنه شته چې پر ایران به له بندیزونو سره د دې نیمایي یعنی 10 لکه بیرل تیل کم شي. پر ایران به دغه بندیزونه د نومبر له 15 پیل شي. د تیلو سوداګر د اندېښنه شي چې سعودي عربستان په یوازې شای دومره ظرفیت ونه لري چې په بازارونو کې د ایران د تیلو ځای ډک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایرانی زینب سیکانوند اعدام وخنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبور شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وشلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شای هغه سیونه چړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څیړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سي قانون محکمه سمنه و. د ولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا له وی یو مغیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سي قانون د تیر سیشن به اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړې، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د انګوشیتیا په مرکز مګاس کې پرون څو زره کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړه لیک سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشیتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې سوله ایزې غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشیتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور کار نه اخلي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د مزار شریف په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. مزار شریف ته ورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون دغه ښار ته ورغی او نن مو مخکې په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې جمهور رئیس غنی په دغه ښار کې له ولسوالانو، سوداګرو او دیني عالمانو سره کتلی دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زید دغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبیب زید صاحب، په دغه کتنه کې په خبر کې مو لنډ معلومات درلودل، پر کومو موضوعاتو تمرکز وشو؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار درې جلا غونډې درلودلې چې د دین العالمانو سره وه، په بلخ ولایت کې له سوداګرو سره وو او همدارنګه له ولسوالانو سره. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د 14 ولسوالیو له ولسوالانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او ولسوالانو ته یې دا ویل چې دوی باید د سولې د تامین په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او ولسی ګامونه اوچت کړي د سولې د راوستلو په برخه کې. د دې تر څنګ د سوداګرو سره چې ولسمشر کومې خبرې درلودې، د هغوی په لومړي سر کې د هغوی ستونزې واورېدې چې ستونزې څه دي او کومې عمده ستونزې چې سوداګرو د بلخ ولایت سوداګرو ورته شدید کړې، هغه دا و چې بابا ایرتان بندر کې پر وارداتي او صادراتي کالیو یا توکو باندې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې دي او بل دا چې په صنایع صنعتي پارکونو کې و همدارنګه په هغه فابریکې چې دوی تولیدات لري په بلخ ولایت کې د هغوی د برېښنا د صرفیې بیه ډېره لوړه ده، باید په دې برخه کې اقدامات وشي. چې ولسمشر د بلخ محلي ادارې ته امر وکړ تر څو د ستونزو د حل په برخه کې باید چټک ګامونه پورته کړي. او همدارنګه ولسمشر غنی کومه ناسته چې د دیني عالمانو سره درلوده او لا هم دوام لري، دوی تمرکز دا و چې دیني عالمان د سولې د عالي شورا سره باید همکاري او همغږي ډېره زیاته کړي او د دولت د مخالف وسلوالو سره د سولې د خبرو په برخه کې او د غوډي راوستلو سولې ته د کېنولو په برخه کې باید هڅه ګړندۍ شي او د دوی نقش مثبت او حیاتي ارزښت وکړي.
حبیب صاحب، د جمهور رئیس غنی د نن ورځې د مزار شریف د غونډو او خبرو د اجنډا په اړه نور معلومات تاسو ترلاسه کړی دي؟
او ولسمشر غنی به څو شیبې وروسته په بلخ ولایت کې یوه لویه غونډه راوبلي چې کابو 22 زره کسان به وي، چې هم به ځوانان پکې وي او هم د اته د نور ولایتونو څخه به هم د خلکو استازي پکې ګډون لري. د بلخ د ملکي ادارې چارواکي به پکې ګډون لري، بلخ امنیتي چارواکي به وي. په مجموعي ډول دلته دغه د نن د دوه ورځو خپل سفر ارزیابي به تاسره کې یو خپل کوم خاص پیغام به چلیږي هغه به خلکو ته وایي. د دې سربېره نن د رسمي سفر د دوه پروژو د وروسته پای ته رسي.
د کومې پروژې افتتاح کوي؟
په بلخ ولایت کې یو د اوبو د بند یو پروژه ده، او بل هم یو سوداګری پروژه ده چې هغه مزار شریف کې د سوداګری دیواله په برخه کې لري حیاتي ارزښت شوی خو نه مشخصه ده.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوي چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل سوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي، او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمي د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیتا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي، او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس د هویت کارت یا تذکرې عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي، او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یوه وګړي لخوا د تکراري یا په مکرر ډول د رایې اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړل سوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي، او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتې شتمنې ټکیږي. ولسی جرګې ته 2015 شپېته کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسیون په مکرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده، او امنیتي ځواکونه غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیات کړي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د کابل نننۍ ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د روانه جګړې د بیلابیلو آبادو په اړه بحثونه کړي، او د هغې کورنیو او بهرنیو لاملونو ته کتنه کړې. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې یو اساسي علت د سیمې د هیوادونو لاسوهنه ده. ورځپاڼې وړاندې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د غړو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه نیابتي بڼه لري، او پاکستان، ایران او روسیه د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې مداخله کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو د قومندان په حواله لیکلی دی چې امنیتي ستونزې زیاتې دي او روانه جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. ورځپاڼې کاږي چې د افغانستان په شمال کې د روسیې نفوذ مخ په زیاتېدو دی، او امریکا لاس په کار شوې سو د روسیې د نفوذ د پیاوړتیا مخنیوی وکړي.